السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې پر رواني ستونزو خبرې شوې دي. پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې دا پروګرام نن تاسو تکرار اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما دغه څرګندونې نن دوشنبه د ماینونو په وړاندې د عامه پوهاوي د نړیوال ورځې په درشل کې چې د اپریل په 4 لمانځل کېږي پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې ده. یونما دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې لسګونه زره افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د جګړې د پاتې شوو توکو د چاودنو له کبله وژل او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا ده. بلورته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې شوې. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې د 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. په هرات کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو زلزله ځپلو ته لسګونه نور کورونه وسپارل. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی په انجیل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته اتیا کورونه وسپارل شول. خو دا معلومات نشته چې دا کورونه د طالبانو د حکومت د بودیجې لخوا او که د مسؤل لخوا جوړ شوي. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر په 1 زورور زلزلې او وروستیو څو ټکانونو یې خلکو ته د سر او مال درون زیان واړوه. په تیر فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلې څه باندې 1500 کسان وژلي. هغو زلزلو شاوخوا 10000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 48000 نور سطحي زیانمن کړي وو. فلسطینیان وایي د اسرائیل پاوز په غزه تړانګه کې الشفا روغتون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته شاتګ کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. د اسرائیلي پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزه تر ټولو لویه شفاخانه ده ورغلل او د روغتون دننه او بهر یې مړي وموندل. د اسرائیل پاوز سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوی پر الشفا روغتون برید د خپل شپږ میاشتنۍ جګړې بریالي عملیات بللی دي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 شاوخوا نورې له ځان سره یرغمل کړل. او د اسرائیل د سره سمندر په بندري ښار ایلات نن دوشنبه سهار هوایي برید شوی چې مرګ جوړبلنه لري. روټرز خبری اژانس د اسرائیل د پوځي چارواکو په حواله ویلي یو الوتونکي وسیله چې د اسرائیل له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوې ودانۍ لګېدلې ده. د اسرائیل پوځ د دغې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. ښار کې د خطر زنګ وهل شوی خو اسرائیلي پوځیانو ویلي د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی.
روختیا د ژوند چتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ تشرغ لست. زمل علي بشير يما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای سي؟ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړي چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغی و ماهر او د تیپ د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهی او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهلای سئ 00420221120501 او 00420221140 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00 02 22 22 24 شپږ 01. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پوری کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکی هیلی ملالی خورتاست او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یست. ملالی خور، اطمینان را کړئ زما غږ درځي؟
بله، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالی خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه، هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوښتو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده. نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپه شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې ورسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوي چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم ځای ته ولاړ شي؟
ډیره ښه ملالی خو، ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یو تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بي ټي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې باس په اوږدو کې به په خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېری مواردو کې داسې فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل ټولی رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولی رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري. که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخلې کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دی دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم سو، نور د ژوند امید همدغه و. اما روانشناس دته یو بله لاره ښیي، د ژوند یو بله طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه په دې لاره باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې ستاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلي. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نشي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نشي کولی، یا هغه لارې چارې چې روانشناس ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو. د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب ته کښېږدو. دوه مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صادق محمد خبر وکړم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لرو، بخښه ډېره غواړم. صرف معلوماتم سلامونه وایم چې زما غږ اورې. روزه باغه ما ته خو موږ روزماتونه کړي دي، چای کوده اټیم دو ګور د مسلمانان. زما غږ اورې، سلامونه ورته وایم. ښه روژه، الله پاکه څه بس غواړو د ټولو مسلمانانو لپاره چې ګردغونونه دا په کوم مرضی په باره کې ده.
محمدی صاحب، نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخه نیول کېدلی سي.
مننه مننه ولالی جان، روحي مرض روحاني مرض خو نه دغه ده. اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا ودي سل په سل کې نه دي پخته په دې مرضي نقطه څه بخبره در معلومې د ډاکټر تاسو مونږ د افغانستان ده. دغه مرضي او ستا خبرې پر څه شي معلومېږي او عوامل یې څه شي او څنګه معنا پریز لري؟ ساری د اخل کیږي نه اخل کیږي؟ خو د څنګه یا ساده څنګه د افغانستان ځی کول او دا په افغانان چې د امر تر دوغان صبر دي چې د خارجان ولر وای ګرځي ولا ته تدایو سو د ستار څه پر دوست افغانان خو به چې هم بس خو لا د وزن و کې علاج سر سي علاج ما چې افغانان د افغانستان ډاکټر ته کوم
ملګری دا زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې بل اوریدونکی را سره وي، بل اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم، د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوي دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ښایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا وروسته هغه چې یوه پیښه وسي او خلک په رواني ضربه ویني، پر دغه موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخه نیولی سي.
ملالی خور، د دې ورور د پوښتنې په جواب کې او ستاسو د خبرې په تایید، د رواني ستونزې اخیستونې نه دي. دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه یې ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي، ډیری دا اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کم یې بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره لپاره ګنښ می ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی، بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 20 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 20 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډیری مسؤلیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی یې د تحصیل مسؤلیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسؤلیت یې د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون ووایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. دریم یې امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي، له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسم تاسو خپل خبر په یاد وساتئ. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایست چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې له دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو په رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه په رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک په رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري، دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي، په دایمي ډول د اولادونو نه زغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښمانه وي، بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوي. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بې شمېره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي، دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نښې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دغو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښه وي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
عزیز صاحب، کوخی هم د زابل ولایت سازي له ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو او ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې هیلې احترامات کوم.
ټوخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لرئ؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، لکه دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ او البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړې ده، رواني مریضي، آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنې وراثتي یا ارثي ده، نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دغه مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ایږدم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
دا صدا سی او تکلیف له روس اوس دا ذهن ډیر کمزور ده سم صد یو دکان ور کول کم بیر ته سم لاسین دی هریږي دا نور می دا خلق ډیر سره پتنګي انا سی نو وخت نه وخت نو ذاتي
ښه مننه موږ به تاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو او ردونکو د دغه زموږ دا ورېدونکو ژغ هم قاته سو په اخر کې خو پښتنه مو واخیسته اوس هم ګورم چې کنور ورېدونکو وي ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور ورېدونکو زنګ راوهي زبه د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکم ډاکټر صاحب بارات اميري زموږ میلما دی په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب امریکا دغه پښتنې ته تاسو اول جواب ورکړي چې زموږ ورېدونکو توخي صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق که څه هم تاسو مخکې دغه تشریح کې ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جینټیکي کېدلای چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي
ملالی خور دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري ډیرې د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغي ترمنځ توپیر نشي کولای رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي یعنی د په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي یعنی د مازغه یا د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزې نه لري اما د رواني حالت پکې خراب وي عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې عصبي ریښې دي کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېر تفاوت لري ډېر جدا بخښونه دي چې هغه جدا تخصصي بخش ته دای جدا تخصصي د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري هو عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراض او سبب شي اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي دوهمه پښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جینټیکلی انتقالي کی کنه ډیره مهمه موضوع ده دلته کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وی یعنی دا حمل ولري او ل رواني اړخ دا صدمه ویني لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه دا په پی ټی ایس ڈی باندې یا پوسټ ټراماټک سټریس ډیسارډر سره ریکي یاد سې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي هو دا بالکل د دې پر راتلونکو اولاد باندې تاثیر لري دوهم بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو مانیا یا هغه د لیونتوب عمیق ناروغي لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو یا دوه قطبی رواني ستونزې دي چې ان شاء الله پر راتلونکو برنامه کې به بیا موږ په خبري وکړو کتابونه وایي چې هو دا جینټیکلی هم انتقالي هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړي د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیاله طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي
ښه مننه ډاکټر صاحب د زموږ د دوهم اوریدونکو پښتنه هم زه تاسو ته اجدم د ویل چې د ته د هېری د یعنی د هېری دوه نه جوړي ورلیدل دا او دی چې دی خلق تنګي هم لري تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي
د ملالی خور نوم یې زما خیر سو او بل مال دنه یو پښتنه دا لود چې دی څو کلن دی د عمر څو کال دی کچیرته د دې عمر لوړ وینو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لاند محاله میموري وایو دا یو څه پکې متاثر کی هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده یعنی کله چې عمر لوړیږي دوه هم زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري ګوري موږ یو توجه لرو یو تمرکز لرو توجه د توجه ادامې ته مخ تمرکز وایو نو کچیرته دی تمرکز ونه لري بیا هم د ایره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کما نو بیا مې له یاده وته چې آیا دا مې کولف که کنه. نو دته مسپارښتنه دا ده چې دی دې دغه خپل تمرکز یو څه را ټول کړي خپل ژوند د ژوند حالاتو ته انشاءالله حافظه یې ښه کېږي ورسره. او بل دا دی چې که چېرته بیا هم په دې ونه توانېده نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته. یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي څخه یې موږ توصیه کوو. انشاءالله کوم عوارض جانبي هم نه لري، هغه به ورته توصیه شي او ښه کېږي، ډېر د تشویش وړ نه.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د اي ډي ډي په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک یې لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا په دې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایو، اي ډي ایچ ډي ورته وایو، چې په دې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او په دې کې د انسان ته په روزمره ژوند کې تنبلي پیدا کیږي یا د تنبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پوهیږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې ازموینه لري او دغه ازموینه به د ته ډیره مهمه وي، مګر بیا هم تنبلي کوي هغه ته نه ځي، یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي، یعنی په ژوند کې ورته تنبلي پیدا شوی وي، چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په عمده شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو، په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوي پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه د اي ډي ایچ ډي او اي ډي ډي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کېږي تر څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کېږي، لکه موږ ډپریشن ښودلی چې ډپریشن که چېرته پاتې کېږي او عمر لوړېږي نو په لوړ عمر کې یې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړېږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي پکې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
ښه، یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې د دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نسي کولی، تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوېدلی وي، کېدای شي چې د وروسته وروسته د عمر په تېرېدو سره دوی ورغېږي. یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه. سلامونه ډاکټر صاحب، ټول اورېدونکو ته وایم.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختص شوی ده، تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
مننه، زه پوښتنه مې دغه ده چې دغه ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلی شو؟ بیا که یې وپیژندو دغه د نمرنۍ درملنې دپاره موږ کوم ګامونه په اول وار کې په واخلو چې د هغې دپاره یو صحیح استفاده ځنډې وسي؟
ډېره مننه افغانیار صاحب، موږ پوښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې که کوم بل اورېدونکی وي، اورېدونکي چې تر هغه وخته پورې موږ ته زنګ راوهي، ډاکټر صاحب میری ستاسو څخه به د دغه اورېدونکي د پوښتنې ځواب وغواړو. مهرباني.
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه، زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پی ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهمه، زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریښی وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چیرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دیخوا یا له څو میاشتو را په دیخوا ګوښه ګیر ده، یعنی له مجلس نه لرې کېږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې وینه، یا دا ده چې د ناامیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کېږي، یا په ماشومانو کې جنګونه کوي له خپلو همزولو سره. نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینئ، یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او باس کوي تاسو په ناحقه ګڼي، له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړئ د ده په ژوند کې په کوم ځای کې ده ته ستونزه ده، دا ورڅخه باید پوښتنه وشي. او دوهم، له ده سره کومک وکړئ، له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي. که ستاسو اولاد وي، تاسو ورسره د ملګري په شکل، یا که ستاسو ورور خور وي، له هغه سره ډیر نږدې شئ، ډیر ورته نږدې شئ. ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغېزه لري، له چا سره یې اړیکې ښې دي، له هغو څخه کومک واخلئ، له ده سره دې مشوره وکړي که چېرته روانشناس ته دغه نه لري، لاسرسی نه لري. او یا که کوم روانشناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې، حتمن ورته مراجعه وکړئ، ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي، او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکي ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې، رواني ستونزې که چیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي، نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي. یوه څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي، په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې مواجه کیږي. نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي، او له دې سره باید کومک وکړل شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بله، ملالو د شیرخور، سلامونه تاسو ته. آزادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو همیشنه اوریدونکو اتل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې موضوع پر رواني ناروغي روانه ده. تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه؟
بله، مننه خو کې پښتنه دین لرم. د ډاکټر صاحب تم درانه سلامونه وایم. خو پښتنه میداد ملالي بشیر خور دل تزمې جو گاونډې دي، نو بدبختانه دا شی ته په حساب کې نه دي سره برابر. دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بيخي تا درې خالي کې مثال خبر دا کوښلک واره واره ماشومان دي، نو دا شی ته لور کله کوښناک انجلی دا کوښناک لور دا بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې. خو دا غي انجلی الله دا سړي ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې بس مثال دا خبر هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه، هغه چې د خوشحالي ځغ باندې وکړه، دا بیچاره چې د بشیر ور خطا شي، د لري درځي مثال دا خبرې بیریږي بیچاره. نو وا مو طرف سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده، او بل د شریز د رواني ناروغي مثال د خبرې پس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې نکي کچیر په رواني ناروغي اخته دي، دلته مثال په افغانستان کې، موږ په افغانستان کې درملنه ممکنه ده. مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي، یا مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورخطا شي، بدن یې ریږدي، د بیچاره احساسات څه دښتې، مثال بدن یې ریږدي، حرکت ډېر د اندازې ورخطا کیږي، چې دا غږ د رواني ناروغي څه د خورجان کې کوم بل مشکل لري.
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راو وهسته، تاسو پوښتنه مې واخیسته. ډاکټر صاحب ته به تاسو پوښتنه کشیږو. ډاکټر صاحب اميري، تاسو د دغه اتل صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوئ، مهرباني.
ملالی خو به زه متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخچه له مریضانو نه اخلو، نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول، په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنې مشاهده کېدل یا د هغې لیدل، په ماشومتوب کې ډېر شدید رواني ضربې خوړل، په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت، په ماشومتوب کې هماغه قومي نژادي آزار او اذیت، ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه دا ده، دا ماشوم یو ډیره شدیده رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالۍ خور مخکې اشاره ورته وکړه، دا پی ټی ایس ډی ده، دې ته یو فوبیا پیدا شوې ده، دې ته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویره ورته پیدا شوې ده. هر څومره عاجل چې کیږي دا د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډېره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټري نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړي آزادی رادیو ده. بله که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه خپل ما غږ درځي او تاسو ته.
بله او تاسو غږ موږ اورو.
مننه راځه کارمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه سلام ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته دی له سترو جوړ دی.
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې د موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څلری؟
بله و پوښتنه مې دغه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه روانی ناروغي باندې مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه وژغور؟ مثال د سګر خسنن به یې دغه کس په دغه استفلاک په دغه باندې وژغورل کیږم، نو څه عمل د څه کول پکار دي دغه ناروغ ته؟
ښه مننه ستاس پوښتنه مې واخیستله. ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکي راواخلو، د دغه اوریدونکي ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاس څخه جواب یې واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیزې بیرې په ټولنیز وضعیت کې د بیرې خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټي ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداست یاد کو؟ ډیری وختونه دا سې کداست چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نور سره غواړي چې ستړی مسي سره وکي، خپل لار چپوي او ځان ګوشه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټي کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترحه ده؟
ملالۍ خور، دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای، او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دوی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ما ته یو څه وویل شي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونو په ټولنه کې ښکاره کی، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتونو څخه معنا کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراز ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهمه ده.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه ووایست.
پښتنه ما سه یو نه استعمال علي خور دی ویل وي تاسو پر رواني ستونزو اخته باید څه وکړي؟
بلې، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوه سي چې زه دغه رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای سي؟
ډیره خبره کړی ده. دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټري له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم بحث هم همدغه دی چې د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې د خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دې زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قرآن عظیم شان د تلاوت نه وروسته یو څه د خوښۍ احساس کوم همدا دې زیات وکړي. یو څوک وایي زه جومات ته د تللو نه وروسته یا په جمع باندې له لمونځ کولو نه وروسته د خوښۍ احساس کوم دا دې یو څه زیات وکړي. یا یو چاته یو غریب بېوزله ته د خیرات په ورکولو لایا له هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي همغه دې زیات وکړي. دوهم خبر دا ده چې له آینده څخه دې ویره نه لري، له سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي له دې څخه دې نه یریږي. کوشش دې وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري. که دی په دې پوه هم وي چې زما 95% سبا ورځ زه له ناکامۍ سره مخ یم، خو دا 15% کامیابي چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي موږ تاسو ته. د همدغه 15% مثبت په طرف دې زیات فکر وکړي. دوهم، ژوند له ناکامیو سره مخ دی. په ژوند کې ناکامي همیشه وي، خو ناکامي ده چې انسان کامیابی ته رسوي. ناکامي ده چې انسان د کامیابیو په مزه او د هغې په خوند باندې پوهوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کړي. که چېرته په دې کار نه توانېږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. اوس هم اوریدونکو راخلو. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالې، چې تاسو په اوریدونکو په خیر.
وعلیکم سلام. او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
مسار مانیم له پرانه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده. دلته ډېر ځوانان هم داسې د حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې، په کور کې هم دغه کمی، بس دغه کمی، او بل چې کله دې دستون تر مخې بالا کې بالا هغه غړي او سلا ورته وبایلې بالا وایي دا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیره ارمان صاحب، ستاسو پوښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه وکړم. بلې،
او بل دې دغه مو غوښتنه چې دې دغه را کې توضیحات را کې چې څه باید وشي، څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا ونه بایلې او غم ولري.
ش ډیره مننه، ستاسو پوښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکی ش عیار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دی به نور اوریدونکي هم را اخلي. وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري. دا خپرونه هم همداراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه باندې هم ویني. موږ په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب برات امیری میلمه کړی دی چې دی د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولی شئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسو د ارمان صاحب پوښتنه واورېدل. ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان ده یاد کړه چې ډېر بې حوصله کېږي، او خلک څنګه کولی شي چې خپل زغم زیات کړي.
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه وروستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنې هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنې د ده ژوند یا هغه د لایف سټایل څنګه دی. هغه دا چې مهمه خبره دا ده، دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي. دی له سوشل میډیا څخه
څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم کوم څه په کوم شکل استفاده کوي، مثلا آیا د ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي؟ ډېری ځوانان د سی وی ملالي خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي، چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په لس یا په نهه بجې له خوبه راجېږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي، چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي، ځکه موږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کېږي او سهار نږدې کېږي، دوی په دې ټیم کې ویده کېږي، هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د مغزو دې په کې راحت شي. او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشحاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې له لس نیمو یولسو بجو بعد د دوی خوب صحیح وي، سهار تر پنځو بجو پورې، یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخت چې دوی ونیم یا و ساعته یا ته ساعته خوب پوره کیږي، نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي، لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالي خور یو څه چې باید ووایو هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلده یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو، او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی. ډیری کسان ملوثي دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي، او همدا ده چې خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډیری پې معتاد شوي دي، دا اوس په اډکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څه وخت مخکې د NODC یو راپور خپور کړی و چې په هغه راپور کې ویلي په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډیری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټکا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول. د مثال په ډول باندې ډیری ځوانان زما غوري له دې نمونو سره به آشنا وي. د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور، دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخارشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي، دغه نن ورځ دې پارک کړي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن د دا شیان کته کې په ژوند کې د له دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا د کمه استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو، ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو څخه دغه پښتنه کوم ډیر لنډ کتا سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ټرانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کړئ، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا اخیستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ د دې تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره 8 ساعت خوب مهم دی.
بله، ما مخکې مرحله خورو ویل موږ تاسو چې کله د شپې ویدې کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یو غوده لرو موږ تاسو دې ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي. میلاټونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاټونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثر وو، د میلاټونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همداسې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوي اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، المرته وګرځي؟
بله، رڼا خو تابنده ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب موثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لری؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکین نه پامه توګه په کلو باندو کې تهدیدی جن د خپل کورنۍ له خوا نه زوري جن. مثال له خبرې یو کاله ما ته کی پاغه سره پاغه ماشوم باندې وار کیږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکي، هغه دوه دې ته مجبوره کی سی وی وه کنه. مثال نور د خوخه هغه واړه نه ورسیږي کنه، اقتصادی مشکلات به په عموم کې ووایو کنه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځي. ما په خپله دغه کنه مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخیسته چې هغه ماشومان ځورېږي او کنه ذهني سکون نه
لري،
او بله پوښتنه مې دا وه کنه چې دغه د سر ټکر یو انسان خوري مثلا موټر ټکرېږي سر یې لګېږي، یا یو جنگ کې په سر گزار خوري کنه، اما سر خی او زخم هم خسوي کنه، او دا مثلا دغه گزارونه دې سبب کیږي کنه. او بل وختونه مې داده له ډاکټر صاحب نصیر به هدا مینا له یو چا سره یا له یو شي سره کاول، دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه. او بل منګل تک یو کلی کې یو سوالک د ځوان داغه خمو دیرین کاول کار هم کاو بچی مو دا ټول سنبالول، خو اوس هغه هلک څه تکلیف پیدا کړی دی شې ډېر د ډاکټر دی دا نور ځان ته لیونی وایي نه مثلا ورونه ورته دا وایي کنه، خو هغه چې مزینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې به تریږي کنه. صدقه سره څه کول په کار دي؟ نو سره څه وکړو؟ د یو انسان په حیث هغه خپلو خپلوانو ته خو ما وویل هغې ویل چې دا موږ بوج ما ورته ویل یو مصروفیت ورته پیدا کړي پتیانو متیانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل چې دا خو کنځلې کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکړه چې دا یې دې حل نه دی، د خو ټوله زندګي په باور ورځ تر بلې به تریږي. دغه څو وختن مې د دې هیله چې وخت مې د تاسو ډېر نه نیولی.
ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستلې، ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو به انشاءالله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستې. اوله پوښتنه یې د کوچنیانو په اړه وکړه چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی ورباندې غوسه کیږي چې هغوی بیا له بیلابیلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي، او بل د سر د لګېدو په اړه باندې دوی فزیکي او څوک ضربه وویني، د سر ضربه، هغه کېداسې دوی پوښتنه وکړه چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېداسي، او بل زه نسوم پوه چې دوی ویل چې د یو شي سره څوک بې حده مینه لري. آیا فکر کوئ چې دغه په اوبسسیو کمپلسیو ډیسورډر کې راځي که نه، چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي؟
ما یې تقریبا پوښتنې واخیستلې. یو خو دغه ورور د ماشومانو په اړه چې وویلې، نه یوازې ماشوم، له هر چا سره باید موږ تاسو ښې انساني اړیکې ولرو. ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ ستاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده، نو له ماشومانو سره ډېری په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې. ګورئ، په ټول په دې ښه پوهېږي، دا زموږ زما ستا غږ چې ملالۍ خور څوک اوري، ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول، ماشوم وهل، دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کېږي، یا د ده د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څه ورته ویلی شو، هغه مهم کردار باندې ته لاس پورته کوي، د هغه په یوه وړتیا باندې ته لاس پورته کوي. نو که هوښیارانه برخورد ورسره وشي، دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق شي، دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل شي، دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه شي، د هرې شوخي ګوري، دغه ماشومان په خپل فکري لحاظ یوه دا وړتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي. مثلا که یو څوک ورته ووایي چې دا ګیلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده، نو که دا په مځکه ولویږي ماتیږي، دوی دا خبره دومره نشي درک کولی، اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي، نو دی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي. نو هر کار مو باید عملي بڼه ولري، عملي شکل باید ماشوم ته مختصر وښي، په عملي شکل باید ور وښودل شي چې ګوره په ښار او بازار کې ته وینې چې دغه خلک دي، مثلا یو څوک مزدوري کوي، یو څوک کراچی وانی کوي، یو څوک معتاد دی، هغه ده په مواد مخدرو اخته دی، هغه ده په کونج کې پروت دی، لباس خراب دی، نو که ته درس وایې داسې نه کېږي. که ته درس وایې لکه دغه غږ یې چې اورې ملالۍ خور غوندې، داسې یو څوک بشي. که ته درس وایې نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي، لکه داسې څوک بشي لکه زموږ ستاسو کوره چې جوړ کړي انجینر شي. نو داسې عملي په بڼه په عملي شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي. په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډي سبب کېږي، همغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه، پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر، او بل دا ده چې په دوی کې فوبیا، سوشل انزایټي او سوشل فوبیاګانې پیدا کېږي. دوهمه خبره وابستګي، یا له یو شي سره له حده زیاته مینه کول. مینه کول که هغه له انسان سره وي، یا هغه له یو مادي سره وي، له یو شي سره وي، له هر شي سره، دې ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو، یا اډکشن ورته وایو. نو که چیرته دا داسې وي چې عاقلانه وابستګي وي، عقلي وابستګي وي، دومره ستونزه نه جوړوي. اما که چیرته داسې وي چې منطقي نه وي دا خبره، نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کېږي، په آینده کې د دوی رواني حالت د دواړو جانبو به خرابېږي. زه پوهېږم تر ډېره بریده دغه ورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه، په انسانانو کې د مینې محبت، یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل، دا یو بیل بحث دی چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند موږ تاسو بیا په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله بله اوس تاسو ژغ راځي، مهرباني.
خو تر ډېره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی، دا باید عقلانه وي. دوهم، له یو شي سره زړه بندول، او له هغه نه خپل فکر نه اړول، یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل، دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دي. په جبري شکل سره
په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن تر اوسه او د خپل ځان له دې فکر نه شکل کولای چې دا جدا باسته ان شاء الله په خوځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسې کولای سي چې نور هم زموږ اوریدونکو ته څه تشریح ورکړي چې د دغه د پاره دوی څه کولای سي کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
وو دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسيدي وای اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر دوه بود لري د کلینیک له نظر یو بود عملی دی بل بود فکری دی. په عملی کې لکه تاسو چې ویلې د یو عمل بار بار اجرا کوي او لدی عمل څخه ځان خلاص ولې د مثال په توګه لخبل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې دي یا دا چې دروازه کلس کړي د بیا راځي دا کلس بار بار چې کوي چا دا کلس شوکه کلس نه یا دا چې لاس مینځي وای لاس می پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لنګوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولا دلته چې پاک نشو بیا ځي یا مثال یو ټوکر یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دا لکه چې پاک نشو بیا دا هغه عملی بود.